دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو ورډونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسف دې درته زموږ د خبری خبرونه سره په خیر راغلی وایم درنو ورډونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ د دې وخت تازه خبرونه ده
ویان احمد الله ارچیوال د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو غږ کړی چې له جګړې او سولې دی یو وټاکی غنی نن د ملي شورا په پاوکو لاده غونډه کې ویل د هیڅ وجاړون کې ډلې پر وړاندې به تسلیم نشي او که طالبان جګړه غوړه کړي د جګړې په ډګر کې به هم ماتې ورک. ولسمشر غنی افغانستان له یرغل سره مخ وباله او لټولو یو غوښتل چې د دې تجاوز پر ضد ودرېږي. د افغانستان ولسمشر د طالبانو روانه جګړه فتنه وبلله او پر افغانانو یې د یووالي غږ وکړ. هغه د ملي شورا لغړو هم وغوښتل چې د روانې جګړې پر ضد خلک بسیج کړي. غنی طالبان تورن کړل چې سولې ته لیواله نه دي او د دې بهیر لپاره یې د افغان حکومت له خنې ته ناوړه استفاده کړې. د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د طالبانو د بریدونو زیاتېدو امریکایي چارواکي اندېښمن کړي. په کابل کې د امریکا سفارت شازدافر وایي دا بریدونه د اندېښنې وړ دي، خو افغان پوځیانو یې تر اوسه ښه ځواب هم ورکړی. دې وروستیو څو ورځو کې پر لښکرګاه، کندهار او هرات ښارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي. راسویل سن ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې تور لګولې چې طالبانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون یو شمېر برخې چې یوه پکې د تاوتریخوالي کمولو نه دي پر ځای کړي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او د استازوالۍ مشر د ډیپلوماتیکو مرکزونو خوندیتوب او فعالیت له افغانانو سره د مرستو د دوام په خاطر مهم او اړین بللې. سفیر وون برن نن په یو لړ ټویټونو کې په دې اړه لیکلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې د افغانستان او نړۍ په هر ګوټ کې ډیپلوماتان او ډیپلوماتیک مرکزونه خوندي دي او د دوی خوندیتوب ځکه مهم دی چې ان د کړکیچ په وخت کې هم د دولتونو ترمنځ لږ تر لږه راکړې ورکړې او اړیکې دوام پیدا کړي. د اروپایي ټولنې د استازوالۍ مشر او سفیر زیاته کړه د سفارتونو او نورو ډیپلوماتیکو مراجعو دوامداره فعالیت به د ټولو افغانانو په ګټه وي او د بشري او پراختیايي مرستو پر رسولو کې به د افغانانو لاسنیوی وکړي. وان برن د خپلو ټویټونو په پای کې ویلي په ډاډه سره چې د نغد کومې پټې معاملې یا نه هم د طالبانو د خوځښت په اړه د ساده فکر په اړه اشاره کړي، بلکې د طالبانو هغه دوه عمومي اعلانونه یاد کړي چې ویلي دي ډیپلوماتیک مرکزونه به امن وي او طالبان په هیواد کې د پراختیايي او بشري مرستو د دوام لیوالتیا لري. د اروپایي ټولنې د لوړپوړي چارواکي داسې وخت په افغانستان کې د ډیپلوماتیکو مرکزونو په خوندیتوب ټینګار کړی چې په هرات کې د طالبانو لخوا د یوناما په دفتر د بریدونو راپور ورکړل شوی. یوناما ویلي د طالبانو یو غوښتي د دې برید عاملان چې یو ګاډی وژلی دی باید ځوابګوی واوسي او د دې قضیې جدي پلټنه وکړي. طالبانو بیا ویلي چې په هرات کې د یوناما دفتر خوندي دی، خدا چې د جګړې سیمې ته نږدې پروت دی، خای ساتونکو ته زیانه وختی وي. په ترکیه کې د ځنګلي سیمو د اور لګېدنې په دوام د مړو شمېر شپږ تنو ته لوړ شوی او زرګونه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. رویټرز راپور ورکړی چې اور وژونکي لا هم په ساحلي ښارونو مانوګات او مارمارس کې د اور د قابو کولو لپاره کار کوي. د ترکیې د ځنګلونو وزیر بیکر پاکدیمیر لی په وینا په دې سیمو کې اورونه لا هم د سختې تودوخې او باد له امله روان دي. د ترکیې د ځنګلونو وزارت اعلان کړی چې په تیرو څو ورځو کې 112 سیمو څخه چې اورونه پکې بل دي، د شاوخوا 112 سیمو اورونه تر یک شنبه پورې کنټرول شوي دي. په ترکیه کې پراخه اورونه چې درې ورځې د مخه د ترکیې سیاحتي ښارونه او ځنګلي سیمو لکه انتالیا، بودروم، مارمارس او مارسین کې پیل شو، په زرګونه سیلانیان د دې سیمو د هوټلونو او تفریح ځایونو پرېښودو ته اړ کړنو. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. امریکا وایي د اسرایلو پر یوې تلوړونکو بیړۍ د ایران د برید مناسب ځواب ورکوي. له اسرایل او برېټانیا وروسته د امریکا متحده ایالاتو هم ایران د یک شنبه په ورځ د عمان په سواحلو کې د اسرایلو په یوې تلوړونکو بیړۍ باندې په مرګونی برید تورن کړ او ژمنه یې وکړه چې دغه برید ته به مناسب ځواب ورکړل شي. دا ګواښ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په یوه بیان کې ورکړی. بلینکن ویلي د شته معلوماتو په ارزولو سره امریکا ډاډه ده چې ایران دا برید ترسره کړی دی. بلینکن په خپل دغه بیان کې زیاته کړې چې دغه برید لپاره هیڅ توجیه نشته او متحده ایالاتو له خپلو ملګرو سره په راتلونکو ګامونو غور کوي او هم د سیمې له هیوادونو سره د دغه برید د مناسب ځوابونو لپاره په خبرو بوخت دی. له بلینکن لږ مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب هم ویلي لندن باور لري چې په دې تلوړونکو بیړۍ د برید تر شا د ایران لاس دی او دا یو عمدي برید او له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د پنجشنبه په ورځ په یوه برید کې چې اسرائیل او د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ هغه د ډرون برید یاد کړ، د اسرائیل د زودیاک شرکت مرسر کښتۍ زیانمنه شو او دوه کسان چې یو یې د برېټانیې او بل یې د رومانیې ووژل شو. د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې د 15 وژل شویو په ډله کې د حزب الله ډلې درې غړي هم شامل دي. د لبنان امنیتي چارواکي وایي دغه کسان پرون په هغه بریټ کې وژل شوی چې د دې ډلې د یو وژل شوی غړي د جنازې په مراسم وشو. پرون د لبنان د دې شیا ډلې د غړو او ځایي سنی اوسیدونکو ترمنځ په وسلوانه لخته کې چې په خلده سیمه کې وشو ګڼ نور کسان ټپیان شوي. ایران د حزب الله ډلې ملاتړ کوي. د جنازې مراسم د حزب الله ډلې د هغه غړي چې تر دې یو شپه مخکې وژل شوی. یو مرستندوی بنسټ وایي تر اوسه وضعیت کسان چې هڅه یې کوله په وړو کښتیو کې له مدیترانې سمندرګي واوړي ژغورل شوي دي. د SOS مدیترانې په نوم مرستندوی ډلې پرون ویلي چې د ژغورنې ډلې ډېری عملیات د لیبیا او مالتا سواحلو ته څیرمه شوي دي. SOS مدیترانې ډله وایي دغه پناه غوښتونکي د لرګیو په کښتیو کې سپاره وو چې د دوی مرستندویه کښتۍ د دوی مرستې ته ورغلي. راپورونه وایي په کښتیو کې سپاره پناه غوښتونکي د لیبیا او تونس وګړي وو چې هڅه یې کوله ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو په حواله په روان میلادي کال کې د مدیترانې په مرکزي برخو کې 930 پناه غوښتونکي مړه شوي دي. د توکیو په اولمپیک کې چین د میډالونو په حساب پرون یو دم تر امریکا مخکې شو. امریکا تر پرون پورې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو د میډالونو پر بنسټ لومړی وه، خو چین په څو برخو کې اتلولي ترلاسه کړه او د سرو زرو څلور میډالونو په توپیر یې لومړی قطر ترې ونیو. په اولمپیکي لوبو کې د سرو زرو د میډالونو شمیر د نورو میډالونو تر شمیر څو برابر ارزښت لري او د هیوادونو په درجه بندۍ کې خورا رول لري. دمګړی چینایي لوبغاړي ټول 350 میډالونه لري چې پکې د سرو زرو 40 میډالونه شامل دي. امریکا که څه هم 60 میډالونه لري خوشالی د سرو زرو دي او په دې حساب دوه همده. کوربا جاپان به 13 میډالونه لري چې 18 د سرو زرو دي. د توکیو اولمپیکي لوبې د جولای په 13مه پیل او د اگست په 8مه ختمیږي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
تاسو خبرونه مو اوریدل. په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دوی د پایلې ته رسیدلی دي چې وسوال طالبان په تلپاتې او عادلانه سولې هیڅ باور نه لري او له دغه ډلې نه غواړي چې د مذاکراتو او جګړې نه یو انتخاب کړي. په موکړی د رپورت ته چلی مینیا زیرا لیږلې.
ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا ځانګړې غونډې ته په وینا کې ویل چې افغانستان د محل د طالبانو او د هغوی د ملاتړو له بیسار یرغل سره مخ دی، خو ډاډ یې ورکړ چې د هیڅ یوې ورانکار ډلې په وړاندې به په ګونډو نشي.
آیا با همه این سرمایه دینی و تاریخی و فرهنگی اجازه می دهیم تا مدرسه منحرف اکول خطک و امثال آن سرنوشت ما را از بیرون رقم بزنند؟ آیا در مقابل یک گروه که هیچ تفاوت با خوارج صدر اسلام ندارد زانو می زنیم؟ نه نه نه.
ولسمشر غنی په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت دغه هیواد څخه په بیړه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو له امله وبله او په خبرې نه چمتووالی د رهبرۍ سطحې په بیلابیلو برخو کې کمزورتیا په دغه هیواد کې د ستونزو رامنځته کېدو لامل شوه. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان اوس مهال د تروریزم له یو بېساري یرغل سره مخ دی او دغه یرغل درې اړخونه لري. خو سیاسي کارپوه نجیب الله آزاد بیا امریکا غږ ته په دې اړه داسې وویل:
زه فکر کوم په پارلمان کې د ولسمشر نننۍ خبرو هدف دا شول و چې ګواکې مقننه قوه هم د اجرایه قوه سره په پریکړو کې شامل ده، تر څو سبا همدا پارلمان د حکومت پر نننۍ مدیریت نیوکې ونه کړي او تر پښتنې لاندې اعلان ولي. سربېره پر دې دا هڅه هم وسوه چې ګواکې حکومت د سیاسي اجماع په جوړولو کې بریالی دی.
د افغانستان ملي شورا دواړو مجلسانو ولسي جرګې او مشرانو جرګې هم په غوڅ اکثریت سره له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. میر رحمان رحمانی په دې اړه وویل:
یک بار دیگر تعهد و حمایت خود را به حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور ابراز داشته و اطمینان میدهم که اعضای شورای ملی با در نظر داشت سلطهای قانونی خویش در کنار آنها خواهیم ایستاد.
ولسمشر غنی وویل چې وروستي تاوتریخوالي او بریدونو ته په کتو طالبانو دا فکر کړی چې د جګړې له لارې به بریالی شي، خو ټینګار یې وکړ چې دغه نادرسته او غلطه محاسبه به طالبان ذلیل کړي او د افغانستان د خلکو برحقه مبارزه به د دغه یرغل په وړاندې بریالی شي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې ټول پلانونه نیول شوي تر څو په راتلونکو شپږو میاشتو کې د فتنې دغه څپه د فشي او افغانستان د استقرار حالت ته ورسیږي.
یوازې دومره وایم چې ټول آمادگی منیولې تر څو پراتون کې شپږ میاشتې کې د فتنې دغه موج د فکر او د استقرار حالت ته ورسیږي. په دې کې هم شک نشته چې د پلان مهم عنصر زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ د خلکو ملي بسیج دی.
نوموړي زیاته کړه چې دغه پلان د پلي کولو لپاره د امریکا متحده ایالاتو او نورو هیوادونو ملاتړ لزانه سره لري. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد روسیدونکو څخه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ غوښتنه وکړه او له هغوی څخه همدارنګ غوښتل چې د طالبانو او د هغوی د ملاتړ پر وړاندې متحد شي. ولسمشر غنی پر داسې مهال دا څرګندونه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمیر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د سمنګان ولایت د درې صوفیو شمیر خلک بلخ ته په دې خاطر راغلي وو چې خپل شکایت د مطبوعاتو سره شریک کړي. دوی چې طالبانو د غولسوالي نیولې ده او عام خلک یې وجلې دي. په موخړې د ګل رحیم نیازمند رپورټ ته
د درې صوف ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو نن د مزار شریف خار په یو برخه کې په دې خاطر راټول شي وو چې د خپل هغه حالت په اړه مطبوعاتو سره وغږیږي چې طالبانو د ولسوالۍ نیولې و. دوی ویل چې طالبانو په درې صوف ولسوالۍ کې عام خلک په دې وجلی چې له هغوی څخه یې وسلې غوښتل او دوی نه درلودي. دغه خلکو شکایت کاوه چې د دوی د کورنۍ غړي د دوی پر وړاندې وجلې دي. د درې صوف یو اوسیدونکې میرمن چې خاوندې وسلوالو ورته وجلې داسې وایي.
نوم ما مستنی ساگول خانم قربانزار است. داخل خانه پوت شده بودیم، از خانه کشیده اول با بیل و زنجیر لدکوب کرد، بازار که زاری کردم خود مرم لدکوب کرد، بچه مرم باز دو نفر یک از همسایم در پولیم به شوهر خود مرم در قتل رسن به دو شاجر مرمیر یک جای دستش خالی کرد. خود مرم نو دن اولاد دارم، اینمال داری دشت ما نمیر.
له دغه میرمن پرته یو بل ماشوم هم وایي چې طالبانو یې پلار د هغه په مخ کې وجلې او اوس په مزار شریف خار کې د تر په کور کې ژوند کوي.
اسم فیروز ولاده قربان پدری مره د شهید کټ مازون جسخانه اماده بشدا اینجی چیز میز ندارین دغه خانه کوکای خماده خانه مون نه دی نون مون سر کوکای ما.
د غاراټولو شو خلکو ویل چې اوس مهال طالبان له ولسوالۍ وېستل شوی خو لارې تړلې دي او هیڅ ډول غذایی مواد دغه ولسوالۍ ته نه پرېږدي. دغه خلکو ویل چې طالبانو به د ډبرو سکرو له هر موټر څخه 10,000 افغانۍ ټیکس اخیسته خو ډوډۍ به د خلکو په کورونو کې خوړله. عام خلک چې اقتصادي په لسګونو کسانو ته د ډوډۍ ورکولو ظرفیت نه درلوده د طالبانو له خوا سکنجه شوی دي. په بلخ کې د درې صوف یو بل اوسیدونکو وایي چې دغه ولسوالي اوس مهال د طالبانو په ماسره کې ده. خوراکي او صحي مواد ورته نه پرېږدي.
انجانب محمد نعیم شیخ زاده، درې صوف در محاصره شدید اقتصادي نگاه وضعیت بهداشتی در محاصره شدید قرار دارند و همچنان کشتار غیر نظامی هم اونجا صورت گرفته.
دوی ویل چې یوازې د خپل غږ چتولو په خاطر مزار شریف خار کې راټول شوي او غواړي د ملګرو ملتونو دفتر او نورو نړیوالو ادارو ته پر دوی د شوی ظلم شکایت وکړي. ګلرحیم یزمن، امریکا غاښنا راډیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا راډیو اوري.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د خصوصي خوندیو د ادارو او د دغه خوندیو کې د زده کوونکو ترمنځ د کرونا وایرس د قرنټین په محل د فیس جنجالي حل کړی دی. په موکړې د اکرام شینواری دی رپورټ ته.
د پوهنې وزارت وایي چې د کرونا وایرس د دریمې څپې د خپرېدو پر مهال د ښوونځیو د تړلو وروسته د خصوصي ښوونځیو د ادارو او د زده کوونکو د کورنۍ ترمنځ د میاشتنی پیسې اخیستو په اړه رامنځته شوي جنجال ته د حل لار موندلې او د خصوصي ښوونځیو او په دغو ښوونځیو کې د زده کوونکو د کورنۍ سره موافقې ته رسیدلې دي. دغه وزارت د ښوونې او روزنې د چارو مرستیال اتولا واحدیت خبر اعلان ته دوشنبه پورز ویل چې د خصوصي ښوونځیو سره د شوي موافقې له مخې د زده کوونکو کورنۍ به خصوصي ښوونځیو ادارو ته د چنګا کومیاش کې د میاشتنی پیس نیمای ورکی.
ما در صحبت با مکاتب خصوصی به نتیجه رسیدیم.
د خصوصی خوندای سره په خبرو کې موږ دې پایلې ته ورسیدو، د دې لپاره چې په عامه اصطلاح یو مرض راغلی چې له امله موږ اړ شو چې خوندزي وتړو. راځي دا په دوو برخو وویشو، یو برخه د زده کوونکو کورنۍ همکاري کوي او یو بل برخه خصوصی خوندزي همکاري کوي. موږ پریکړه وکړه چې د افغانستان خصوصی خوندزي د چنګاغ د میاشتې فیس 500% اخلي، 500% کورنۍ ورکوي او 500% نور د خصوصی خوندزیو له تخفیف ورکول کیږي.
مکاتب خصوصی میدان
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 8000 دولتي خوندزیو تر څنګ شاوخوا 3000 خصوصی خوندزي په دغه هیواد کې فعالیت کوي، چې نږدې 550000 زده کوونکي په دغو خصوصی خوندزیو کې په زده کړو بوخت دي. په خصوصی خوندزیو کې د زده کوونکو د زده کړو په بدل کې پیسې اخیستل کیږي. اکثره کورنۍ وایي چې د دې لپاره چې د کورونا وایرس د کرنټین پر مهال خوندزي تړل شوي وو، نو دوی چمتونی دي چې د خوندزیو د تړلو پر مهال هم پیسې ورکړي. د پوهنې وزارت وایي چې د زده کوونکو کورنۍ د 12 میاشتو پر ځای خصوصی خوندزیو ادارو ته 9 میاشتې پیسې ورکوي. خو د خصوصی خوندزیو ټولنه وایي چې دوی د کرنټین پر مهال هم د خوندزیو د ودانیو کرایه ورکړي او هم یې ښوونکو ته ماشینونه ورکړي دي. د خصوصی خوندزیو د ټولنې رئیس محمد داود بابر شینواری وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې د روسي جګړو له امله په لسګونو ښوونځي تړل شوي دي.
متاسفانه واقعا موږ شاهد یو چې د کندوز، فاریاب، کندهار، هرات او بدخشان په ولایتونو کې د جنگ له امله زموږ یو شمېر ښوونځي د ولایتونو د مرکزونو په سندو او په خرمو کې تړل شوي دي.
په خصوصي ښوونځیو کې شاوخوا 50000 کسان چې 15000 ښوونکي دي کار کوي. افغان حکومت د جوزا د میاشتې په 10مه لومړی د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د 2 اونیو لپاره ښوونځي وتړل، چې بیا د جوزا د میاشتې په وروستیو کې په ټول افغانستان کې ښوونځي وتړل شو. د امیر روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د زمري د میاشتې په 16مه په افغانستان کې ښوونځي بیرته پرانیستل شو. د امیر روغتیا وزارت وایي چې په ښوونځیو کې د ازموینو بهیر روان دی او د دغه بهیر په پای کې به دا څرګند شي چې ښوونځي به پرانیستي پرېښودل شي او که د کورونا وایرس د پیښو زیاتېدو په صورت کې به بیا وتړل شي. نن د امیر روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایرس د 1500 نوو مثبتو پیښو سب خبر ورکړی. د امیر روغتیا وزارت مرستیال وایي ډاکټر میرویس علیزی وایي چې په تېرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس په ناروغۍ لیشته نمړې شوي دي. په افغانستان کې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس دریمه څپه خپره شوې، چې د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس لا هم په دغه هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2 شپږ نوي اف ام 3.15.
په امریکا کې د کرونا وایرس د ډیلټا بڼې خپرېدلو خلک اندېښمن کړي دي. په فلوریدا ایالت کې تازه د کرونا وایرس د 20 روپۍ خو د ثبت کېدو خبر ورکړل شوی دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د فدرال کارکونکو څخه غوښتي چې د خپل واکسین کېدو سند وړاندې کړي. هر چا چې تصدیق نکړ او یا واکسین شوی نه وي، په هر ځای کې چې کار کوي بازلي باید ماینات وکړي چې د کورونا په ویروس اخته شوی نه وي. د یو بل ترمنځ د فاصله مراعت کړي او په عمومي ډول بعد د سفري کارونو اجازه ونه لري. دا مقررات به د دولت په قراردادیانو هم لګول کیږي. ولسمشر بایدن دا هم ویل چې ډیر ژر خایي په ملي پاوز کې هم واکسین حتمی شي.
ماسک اغوستل د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې یو دفاعي لاره ده، مګر هیڅ غلطي مه کوئ. واکسینونه د کووید 19 په وړاندې تر ټولو غوره دفاعي لاره ده چې د کووید شدیدو ناروغانو څخه دفاع کوي. دا غوره دفاعي لاره ده.
ولسمشر دغه سرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د متحده ایالاتو د روغتیا چارواکو د دې اونۍ په پیل کې په بشپړ ډول واکسین شوي امریکایانو ته وویل چې د کورونا ویروس د چټک خپرېدو د مخنیوي لپاره باید په سرپټو ځایونو او د باندې ماسک وکاروي. په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس اکثریت پیښې د دلتا ویروس له کبله دي چې ورځ په ورځ زیاتېږي.
So we thought it was important for the vaccinated people.
موږ فکر وکړ چې دا د هغو کسانو لپاره چې واکسین شي بنيدي خورا مهم دي چې پوه شي کدوې په دې ساري انټاناتو ککړ شي نو کېدای شي دوی په خپل سیمه کې د دې د خپرېدو سبب شي او ممکن چې خپل عزیزانو ته انتقال کړي.
نویلار خونی ورسته له هغه اعلان شو چې یاد ادارې دوه میاشتې د مخه واکسین شوی امریکایانو ته ویل چې دوی کولی شي پرته له ماسک څخه وګرځي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې په دیونه کې دا وړاندیز هم وکړ چې ټول زده کوونکي، خونکي او کارکوونکي د وړکتونونو څخه تر دولسم ټولګي پورې د واکسین تطبیق وضعیت په نظر کې نیول سره ماسک واغوندي.
دلته ممکن دغه عمومي تګلاره نتیجه ورنکړي او موږ باید ډاډه شو چې هر ټولنه د خپل ماشومان لپاره چې څه شی غوره ګڼي د انتخاب کولو اختیار ولري.
د کالیفورنیا جمهوریت غوښتونکي قانون جوړونکي هم د دې فیصلې څخه خوښ نه دي.
دوی واز دی لړۍ پیل دی ځکه چې خوندزي بیرته پیل کیږي خو دوی خوندزي بیا تړي د دې مخه کنټرول دی.
په ورته وخت کې ډېری هټۍ او شرکتونه اوس خپل کارمندان دې ته اړ باسي چې واکسین وکړي. فیسبوک، ګوګل او نتفلیکس په دې ونه کې اعلان وکړ چې دوی د خپل کارګرو څخه غوښتي چې واکسین وکړي.
زه فکر کوم دا فوق العاده دی. لبد مرغه مونږ د وبا ناروغي داسې مرحلې ته رسیدلې چې مونږ باید ډېر خلک واکسین کړو.
په متحده ایالاتو کې شاوخوا 55 سلنه امریکایان چې عمرونه د 12 کال څخه ډېر دي په بشپړ ډول واکسین شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د سوداګرو او پنګوالو ټولنه وایي چې د دولت د کنټرول نه د یو شمیر ګمرکونو وتل او د توکو د بیل وړیدل د صنعتکارانو په فعالیتونو باندې منفي اغیز کوي. په موخه د ممتاز بهیر دی رپورټ ته.
په افغانستان کې د سوداګرو او پنګوالو د ټولنې د اړیکو رئیس محمد نازري د دوشنبه په ورځ په کابل کې د کورنی تولیداتو د نندرتون د پرانیستلو په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې وروسته یو جګړو او د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره اقتصادي فعالیتونه له ننګونو سره مخ شوي دي. د محمد نازري په وینا د افغانستان د دولت له کنټرول څخه د یو شمیر ګمرکونو وتل او د سون توکو د بیل وړوالي د سوداګرو او پانګوالو پر فعالیتونو باندې منفي اغیز کړی دی.
علاوه بر مردم عادي، تاجران و سرمایه‌گذاران زیاتی
د عادي وګړو سربېره زیات شمیر سوداګر او پانګوال له هیواد څخه د خپل پانګې د ایستلو په حال کې دي چې دا د افغانستان د اقتصاد لپاره نه جبرانېدونکې ضربه ده. د نامنیو د پرختیا له امله په هیواد کې د پانګونې د کچې راټیټېدل، د هیواد له اصلي ګمرکونو څخه د دولت د عوایدو کمیدل سوداګرو او اقتصادي فعالیتونو ته لویه ضربه وهلې. زموږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې ژر تر ژره په دې برخه کې عملي او جدي اقدام وکړي. ښاغلی نازري د جګړو د پرختیا سربېره د کرونا وایروس وبا او د اقلیم بدلون د افغانستان پر سوداګرۍ او پانګونې باندې د منفي تاثیراتو نور عمده لاملونه یاد کړل. د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې لخوا د دوشنبه په ورځ په کابل کې درې ورځې نندارتون پرانیستل شو چې پکې صنعتکارانو خپل تولیدات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي دي. صنعتکاران وایي په اوسنیو شرایطو کې چې پانګوال او سوداګر لګڼو ستونزو سره مخ دي، د داسې نندارتونونو جوړېدل د کورنیو تولیداتو د پراختیا لپاره مهم دي.
صدیق الله شګیواله ما د یوسفی قازاده تولیدي شرکت نماینده د موږ راغلی د مارکیټینګ په خاطر باندې ترڅو موږ د افغانستان نور ولایتو خلکو سره آشنا شو، زموږ تولیدات نور ولایت ته ورسیږي. د دولت نه خو هیله ده چې نور هیوادونو سره زموږ نمایشګان جوړ شي، نو موږ به وکولای شو چې خپل تولیدات نور هیوادونو ته واستو.
اسمانم خلیل ده، د لاسوسنای بشکې د وزیر کمپنی موسسه ما حکومت نه خاص ده چې هغه تاجرین هغه متشبثین چې کوچنی کاروبارونه شروع کړی دي، ډېر بد وضعیت کې او ډېر سخت شرایط کې، جنگي وضعیت کې، هغه سره مرسته کوي. د سیمه کې یو دی بار ته د سانتیاګو ته مرسته کوي، بار ته برابر کی انداسه کوچنی قرضونه ورته برابر کی چې هغه بزنس وکړو. دغه
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو میاشتو به په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کورنی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په مخه یو لوی نندرتون پرانیزي. د دغه وزارت مرستیال فیاض الدین غیاسی وویل
نمایشګاهی بزرگی اکسپو با اشتراک 190
د اکسپو لوی نندرتون د 190 هیوادونو په ګډون په متحده عربی اماراتو کې جوړیږي چې پکې به افغان خزینه او نارینه سوداګر او پانګوال ګډون وکړي. لانی کمرغه د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې برخه کې خپل ټول چمتووالی نیولای دی او ستاسې د ګډون لپاره یو لوی پاویلیان برابر کړی دی.
په خاطر اشتراک شما
د
VOA آشنا رادیو د پښتو خبرونه د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
د ننګرهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وای دی ولایت کې د غالي او بدلو سنت ګڼ شمېر مېرمنې د اقتصادي پلوه په ځان بسیا کړې دي. په موخه د زبیح الله غازی دی رپورټ تا.
ننګرهار کې د غالي او بدلو سنت د پخوا په پرتله ښه شوې ده. د ننګرهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وای ل تیر یو کال راهیسې تر دې د مپه دی ولایت کې 130,000 متر مربع افغاني غالۍ تولید شوې دي. د ننګرهار د کلو پراختیا رئیس امان الله میاخیل وای ادا پروژه د بیرته راستنیدونکو کډوالو د تشبثاتو پراختیا په نوم د چي د کلو پراختیا وزارت تر چتر لاندې د ننګرهار په 1400 کې فعالیت کوي.
د تیر یو کال راهیسې په ننګرهار کې 130,000 متر مربع خالی نه چې 250 مختلف نو ډولونه تختی تشکیلی تولید شوی دی. د ننګرهار په 1400 کې یو پروګرام روان دی. بیسود، سرخرو، درې نور، چپیرا، ودارت، جلال آباد، خار، کاما، اچین، ګشته، بټیکوټ، غنیخیل، خوګیانو، خیوا او مندره په ولسوالیو کې چې مونږه ټول زرتنه ګټه اخیستون کې لرو او پای کې 1500 خزینه او 1400 نارینه.
نو موږ وای اوس مهال نږدې 1000 ته د یادې پروژې لاري په مستقیم ډول د کار زمينه برابر شوی چې لډلې 1500 خزینه دي چې په خپل کورونو کې غالي وبدي. میاخیل وای ننګرهار کې د غالي وبدلو صنعت د پخوا په پرتله ښه شوی دی او همدې عمل په وایدو کې د تیر کال په پرتله زیاتواله راغله.
معلومات دادي چې زمونږ د نورو کلونو په نسبت باندې زمونږ په غالي په تولید کې زیاتواله راغله او په وایدو کې هم زیاتواله راغله. دا مهال مونږه 2.5 میلیون افغانۍ وایدې لسکړي چې ارګر اخیستون کې د 3-15,000 افغانۍ پورې په اوسط ډول باندې د خالي وایدې لسکړي. زمونږ یاد پروګرام خپل د سونو د پمټ باندې پلیکيږي او د کور دننه مونږ یاد مېرمن د کار زمينه برابر کړي د خام مواد مورته کړي کارګای مورته کړي. نو په دې برخه کې کلتوري او ديني ارزښتونه ته پوره درناوی شوی او کوم خاص سوند په دې برخه کې موجود نه لري او دوی خپل قانوني تولیدي او مخکې د خلنو تولید شي مونږ ورته مارکیټینګ کړي دي.
د یادې پروژې لاره په غالي عبدل بخت مېرمنې خوشاله دي. عائشه او نوريا دوه هغه خويندې دي چې یو کال کېږي له پاکستان راستنی شوی او اوس مهال په کور دننه په قالینو عبدل بخت دي. د ننګرهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسولین وای د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې په نږدې 1000 هغو کورنیو قالین وبدلو دستګاوي او نور وسایل شلې دي چې له پاکستان راستنی شوي او قالین وبدلو په برخه کې مهارت لري.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل
مهیروي. په پاکستان کې په کوټه کې 13 د مېرمنو د حقوقو یو شمېر مبارزین په ملک کې د ښځو سره د تشدد د پیښو غندل کوي او د حکومت نه د انصاف غوښتنه کوي. په موخه یې زموږ د رادیو د خبريان د رپورټ ته
د بلوچستان یالت د سر شار کوټي د پریس کلب ومخته شجنه او نارینه احتجاج کوونکو د پاکستان له مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې د نور مقدم د وژنې په پیشه کې ککړ تندې سزا او د نور مقدم و کورنۍ ته انصاف ورکړل سي. په احتجاج کې شریکي مدني فعال او وکیل زرغونی بړی چې و وی وی دیوته په دې اړه داسې وویل:
درې تنظیم سره د سیو وومن ډیموکراټک فرنت وستنګ اور یہ جتی محاذ ہے مجھ درے سرو یو سات دا محاذ باندې خبره کړې ده چیز دا دغه څه باندې دا شته نور مقدم او دغه تر نور شو دي چې کپل عام کیږي د دیغه او څوک پښتنه نه کوي او وخت کیږي سزا وینو ته ملاویږي کاتلانو نیول شي سزا وینو ته ملاویږي دغه خلاف موږ د نوټلی دراجن پسې چی قانون دې دیته سزا وي ورکي او دا داتر شي چې څنګه مړی او دی مړی او ظلم پکې دا بربریا چې روان دي د دې خلاف موږ आवाज راپورته کړی دی.
د اسلام آباد د پولیسو رپورت دی چې 28 کلنه نور مقدم د پاکستان د پخوانی سفیر شوکت علي مقدم لور و. پولیس وایي چې نور مقدم د پلازمینه اسلام آباد د کوهسار پولیسو د تانی په حدود کې د ظاهر جعفر نومي کس په کور کې د جولای پر شلمه نیټه له تشدد ورستو په ګولۍ وستل سوی او ورستو د هغې سر له تنه جلا کړل سوی. د یادې پیښې په تور پولیسو د یاد کور مالک او د نور مقدم اشنا ظاهر جعفر نیولی.
ترنوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه اوریدلو ته دوام ورکړئ. خدای په امان.